درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند میر احمد صافی په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د زابل چارواکي وي د قلات په مرکز کې پر روختون په موټری بمی انتحاري حمله کې شل کسان وژل شوي او تر 90 زیات ټپیان دي. طالبانو چې د دې حملې مسؤلیت منلې د زیات شمېر امنیتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. په افغانستان کې له تیری وی اونۍ راهیسي د وسلوالو طالبانو حملو شدت پیدا کړی دی. په دې اړه چې ملکیان پکې لمنځزي او مرګ ژوبله وراوړي د بشري حقونو ډلو اندېښنه څرګنده کړې. سعودي عربستان د هغه وسلو او بې پیلوټ الوتکو ټوټې وښودې چې د دغه هیواد د تیلو د تاسیساتو په حملو کارول شوي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل ناورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی. د زابل په مرکز کلات کې نن یوې موټر بم چاودنې په یو روغتون کې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل. ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خبرې کړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي پر ایران د امریکا یا سعودي عربستان د هر راز برید نتیجه به یوه بشپړه جګړه وي. بشپړ خبرونه. د زابل د مرکز کلات د روختون مخې ته نن یوې موټر بم چاودنې له سلو زیات کسان مړه او ټپیان کړل. د زابل والی رحمت الله یارمل ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې 18 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. چاودنه سهار مهال په کلات کې د ملي امنیت د ادارې قراول ته نږدې د روختون مخې ته وشوه. د ازادۍ راډیو سیمه ایز خبریال وایي چاودنې د روختون ودانۍ ویجاړه کړې او ډیری وژل شوي او ټپیان د روختون ناروغان، ډاکټران او صحي کارکوونکي دي. عیني شاهدان وایي چاودنه درنه وه او تر لرې ساحو پورې زیانونه اړولي دي. یو عیني شاهد خانولي ازادۍ راډیو ته وویل
زه د زابل ولایت خاکي افغان د ولسوالۍ د شپږو بجو په شاوخوا کې ول سم تر بوسو اضافه ده په ځان نیم پېدل داسې دیوال دا دیوالۍ ووالم بیا له ومه ښه ساعت کې بیا دغه د کوچنیانو بغارې موارد بلا خلک پراته ول څوک روغ نه دی پاته لنډې ده.
د دې حمله مسؤلیت طالبانو منلی. ولسمشر اشرف غنی دا حمله غندلې او په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو د دې حمله په وسیله یو ځل بیا ثابته کړه چې د دوی جګړه د افغانستان د خلکو پر ضد ده او یوازې ملکی تاسیسات ویجاړوي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په خوږیانیو ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر مرکزونو د بې پیلوټه الوتکې د تېرې شپې د برید له سیمې څخه 9 مړي او 4 ټپیان ترلاسه شوي دي. د ننګرهار دیوالي وایان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې ملکي وګړي نه دي زیانمن شوي او یوازې د داعش ډلې وسلوال په نښه شوي دي.
تېره شپه د خوږیانو د وزیرو تنګي سیمې مربوطاتو کې بې پیلوټ الوتکې هوایي برید کړی دی. له سیمې چې کوم لومړني معلومات موږ ته راکول شوي دي 9 جسدونه او 4 ټپیان رالېږدول شوي دي.
ښاغلی خوګیانی وویل د ملکي تلفاتو د اندېښنو له کبله د 9 وژل شویو او 4 ټپیانو هویت په دقیق ډول څېړل کیږي. له دې مخکې ځینو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر مرکز د برید پر ځای یوه څیرمه کرونده په نښه شوې وه. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه کړې. ارګ نن په یو خبر پانه کې ویل په دې ټلیفوني تماس کې چې د عمران خان لخوا نیول شوی و د سولې او انتخاباتو پر اړوندو مسایلو خبرې وشوې. په خبر پانه کې راغلي دي چې ولسمشر غنی په تیرو انتخاباتو کې د پاکستان ونډې ته د اشارې په ترڅ کې له ښاغلي عمران خان څخه وغوښتل چې پر روانو انتخاباتو کې د تشدد د پیښو د کمولو په برخه کې مرسته او همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی. لازادای رادیو خبرونه اوري. تهران د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستۍ څرګندونو په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې پر ایران د امریکا یا سعودي عربستان د هر راز پوځي برید نتیجه به یوه بشپړه جګړه وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د سپتمبر په 19 سی ان ان ټلویزیون ته وویل زنن یو ډیره جدي وینا کوم او هغه دا چې موږ په جګړه کې ښکیلېدل نه غواړو، خو د سترګو پراب کې به هم پر خپل قلمرو برید ته اجازه ورنکړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې ایران ته د ځواب ویلو لپاره د جګړې په ګډون هر انتخاب ممکن دی. ډېر انتخابونه شته، یو خو وروستی انتخاب دی، مګر تر هغه کم انتخابونه هم شته. ګورو به اوس مهال موږ په یوه ډېر ځواکمن موقف کې یو. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو چې متحدو ایالاتو یې پړه پر ایران اچولې حملو ته د اشارې په ترڅ کې وویل واشنګټن د خپل ځان د دفاع لپاره د ریاض د حق ملاتړ کوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د هغو دوو پریکړه لیکونو د مسودې څخه یوې ته رایه ورکړي چې د سوریې په شمال کې د شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. د یو پریکړه لیک مسوده د کویت، جرمني او بلجیم او د بل یوه د روسیې او چین لخوا ترتیب شوې ده. د کویت او اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک په مسوده کې له امنیت شورا غوښتل شوي چې له ټولو خواوو څخه د سوریې په ادلب کې د جګړې د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړي. او د بل په پریکړه لیک په مسوده کې مسکو غواړي دا متن ورزیات کړي چې پوربند کې باید د هغو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي اقدامات مستثنا شي چې د امنیت شورا په لیست کې شامل دي. او وروستی خبر د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو له خپل اصلي سیال بني ګانز څخه غوښتي دي چې له ده سره په ګډه د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. دا پریکړه د هغو انتخاباتو له دوهم پړاو وروسته کېږي چې قاطع ګټونکی نه درلود. نتنیاهو نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل د غوره ګڼله چې له ښي اړخ یې اطلاف سره ګډ حکومت جوړ کړي، خو نتایج وښوده چې دا کار ممکن نه دی. هغه پر ګانز غږ وکړ چې نن د ملي وحدت یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل، تفصیلی په ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د زابل چارواکي وایي د دې ولایت پر روغتون په موټری بمی انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر شلو تر رسیدلی او تر 90 زیات ټپیان شوي دي. د دې حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی دی او ادعا یې کړې ده چې امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. په اړه به یې رپورټ ولرو. په وروستیو څو ورځو کې په کابل، پروان، ننګرهار او زابل کې پرله پسې 14 او بریدونه دا ګڼو ملکی تلفاتو سبب شوی چې دا بشری حقوقو د ادارو او مدني ټولنو اندېښنې راپورته کړې دي. دا چې په افغانستان کې لا تیرې ویونې رئیسی دا وسلوالو طالبانو حمله ولې شیدا تخسته په دې اړه به یو تفصیلی رپورت ولرو. دا په موبري چې سعودي عربستان د هغه وسلو بي پلوټ الوتکو ټوټې وخودي چې د دې هواد د تیلو د تاسیساتو په حملو کې کارول شوی دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند پاړه یو پریکړه لیک نن تایید کړي. دا موضوع هم څېړو. کور کلی ولس پروګرام او همدارنګه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې د ماشومانو ځانګړي خبرونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. د زابل چارواکي وایي چې د دې ولایت پر روغتون په موټری بمی انتحاري حمله کې شل کسان وژل شوي او تر 90 زیات ټپیان دي. طالبانو چې د دې برید مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی دی ادعا کړې چې امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. خو دا چې 14 روغتون سره شوي او د روغتون زیاته برخه یې ویجاړه کړې ده، چارواکو په وینا په تلفاتو کې ګڼ ملکی خلک شامل دي چې ناروغان، د ناروغانو پایوازان او د روغتون کارکوونکي پکې دي. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
د کندهار په میرویس حفظبی روغتون کې ګڼ کسان د ټپیانو او مړو په انتقالولو بوخت دي. دغه کسان نن سهار د زابل په مرکز کلات کې په یو موټر بم انتحاري حمله کې مړه او ټپیان شول. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال د وجل سو شمیر شل او د ټپیان شمیره شاوخوا نوی کسان یادوي چې په وینا وجل سوي او ټپیان ټول ملکیان دي. د سیال په وینا یو ځان وژن کې چې په مازدا موټر کې وو د روختون پر بدانی حمله کړي.
نن د کلات په ملکی روختون باندې د موټر بم په چاودنه کې ټول تلفات ملکیانو ته اوښتي دي او ملکی روختون په مکمل ډول د منځه تللی دی. په دې کې نوی شاوخوا ملکیان ټپیان دي او شل نفره په شهادت رسیدلي چې هغه هم ملکیان دي. په شهیدانو کې هم ښځې او ماشومان شامل دي او همدارنګه په ټپیانو کې هم ښځې او ماشومان شامل دي. ځینې دلته مریضان وو په دې روغتون کې پیوازان ډاکتران او همدارنګه نور خدماتي پرسونل دي چې په شپخانه کې وو دا پکې زیاتره دي او ځینې ملکیان نور په نږدې سیمه کې او همدارنګه نږدې کورونو کې چې وو دوی ته زیان رسېدلی دی.
د زابل ولایتي روغتون چې د دغه ولایت په سطحه یوازنی لوی روغتون دی تر ډېره د مرکز کلات او شاوخوا ولسوالیو ناروغان ورته راوړل کیږي. د پیښې ټپیان په مرکز کلات کې شخصي روغتونونو او دغه راز د کندهار میرویس حبزبي روغتون ته انتقال شوي. یو شمېر عیني شهیدان چې خپل ټپیان یې د کندهار میرویس روغتون ته راوړي د پیښې کیسه داسې کوي.
پیښه خو سهار منځونه وسو د شپږ بجې شاوخوا ولې مزه د ترانه مزه خپل مریض ته ناست وو. دوې دقیقې سې ووتې بس انفجار شو. هتی دا راکوي خو سالونانو ټول سره ونړېدو. ټپیانو مړي او شهیدان ډېر وسو. دا اوس خو سهاو موږ چې رالو څلوېښت امبولانس اوس یې بېرته زنګ ووهو څلوېښت نور ته روان دي. دا ټول یې ټپیان دي او شهیدان خو ایسته پرېده سي هلته پراته دي شپخانو کې. نور یې شپخانې که شخصي که ملکي ولې ټول یې په ډکې دي.
زما نوم عبدالصمد. زه خپله په هسپتال کې وم. د نن مریض مې داخل کړی وي بعد نو زه ورغلم لمونځ مې مسجد کې وکړ دله ورغلم له ده سره مې دا مشوره وکړه چې چای درته راوړم یا یو خوراکي شی دلته چای راوړه. زه له دره روان شوم ما به ترمز راواخیستې چای ته روان وم د پیښې په دغه هسپتال کې پلاوار کې پراوس بلایه دا درک نه درته سوی چې ستا له کومې خوا اوس او څه طریقه اوس
د دغه حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او د زیات شمېر امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. طالبان وایي چې د حملې هدف د ملي امنیت قرارګاه وه. زابل که هم د مرکز کلات او یو شمیر ولسوالیو د مرکزونو پرته چې د دولت تر واک لاندې دي په نورو ډیرو سیمو کې وسلوال طالبان حاکمیت لري. خو ویلی سو چې دا په تیرو څو کلونو کې په مرکز کلات کې لومړنۍ لویه حمله ده چې رامنځته کیږي او په زیات شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اړوي.
و موردل چې د زابل چارواکي په دې ولایت کې پر روغتون په موټری انتحاري حمله کې شل کسان وژل شوي او تر نوي وزیات ټپیان دي. په مړو او ټپیانو کې زیاتره د روغتون ناروغان د هغوی پیوازان او د روغتون کارکوونکي شامل دي. طالبانو چې د دې حملې مسؤلیت منلی ادعا یې کړې ده چې امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. په افغانستان کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو حملو شدت پیدا کړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په یوه اونۍ کې له 200 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي وسلوالو طالبانو له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړو کې ماتې خوړلې ځکه یې د ملکیانو په وژلو لاس پورې کړی. خو طالبانو بیا رد کړي چې ګوندې په خپلو حملو کې ملکیان هدف ګرځولي. فیروزه عزیزي له کابله له نور تفصیل سره.
په دې وروستیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د وسلوالو طالبانو د داسې خونړیو حملو شاهدان وو چې له امله یې جرای ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تېره یوه اونۍ کې په بیلابیلو حملو کې 80 ملکي وګړي وژل شوي او 120 کسان ټپیان شوي چې دا د حملو شدت ښیي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دغه هفته کې 80 کسان مړه او 120 زخمیان دي. لبد مرض متاسفانه د حملو شدت هم ډیر شوی دی او د ملکي تلفاتو کته هم لوړه شوی ده. له بده مرغه له دواړو خواو نه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جنگ په خواو باندې په تکراري ډول سره غږ کړی دی او بیا هم غږ کوي چې خپلو جنګي تکنیکونو کې په هغه تکنیکونو څخه لاس واخلي چې په هغې کې د ملکي تلفاتو د تصور او د مرګ ژوبلې امکانات.
ښاغلی مشکور وایي دا شمېرې لومړنۍ دي او ښایي د زابل د مرکز قلات ښار د نن ورځې د موټر بم حملې د تلفاتو له شمېر وروسته دا شمېرې نورې هم لوړې شي. د ښاغلي مشکور په خبره دا هغه شمېرې دي چې د پیښو مسؤلیت یې طالبانو منلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېره اونۍ کې په کابل، پروان، ننګرهار او نن د پنجشنبې په ورځ په زابل کې د طالبانو له لوري حملې ترسره شوي دي چې زیات شمېر ملکیانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. د روانې سې شنبې په ورځ په پروان او کابل کې د انتحاري حملو له امله له 500 ډېر ملکیان ووژل شول او شاوخوا 70 تنه نور پکې ټپیان شول. لدې پیښې یوه ورځ وروسته د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د تذکیرو د ویش په دفتر وسلوالو حمله وکړه چې د کورنیو چارو وزارت په وینا څلور تنه پکې ووژل شول او دولس نور ټپیان شول. که څه هم د جلال آباد د پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه و منلی، خو د کابل او پروان د انتحاري حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. دغه شان د پنجشنبې په ورځ د زابل په مرکز قلات ښار کې طالبانو د موټر بم حملې له امله لسګونه ملکیان ووژل. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي چې وسلوالو طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ځکه یې پر ولسي وګړو حملې پیل کړي دي. د ولسمشر بیان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
خوبی بیانګر ایست که اونا در میدان شکست خوردن
د پیښې دا ښیي د جګړې په ډګر کې ماتې منلې او هغه څه چې د یوې پروسې په نوم اهداف ګرځولي وو او تر اوسه یې نه کړل نو له بده مرغه د ملکیانو پر وژلو یې لاس پورې کړی.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا رد کړه چې ګنې دا ډله په خپلو حملو کې ولسي وګړي په نښه کوي. ښاغلی مجاهد وایي تر ډېره یې د بریدونو هدف نظامیان دي خو ملکیانو ته پکې مرګ ژوبلا وړي. په روانه جګړه کې ولسي وګړي یوازې د طالبانو په حملو کې نه دي وژل شوي، بلکې د بهرنیو او افغان ځواکونو عملیات او هوایي حملې هغه څه دي چې له امله یې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وړي. د افغانستان د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډله وایي په تیرو 15 ورځو کې په فاریاب ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په عملیاتو کې له لاسو زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وښتي. د چارو یو شمېر پوهان باور لري چې طالبان د انتخاباتو په درشل کې د حملو په زیاتېدو غواړي ترڅو خلک په دغو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم لاړ شو هلمند ته. په هلمند کې سکالی د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره په داسې حال کې چمتووالی روان دی چې د هلمند ځوانان وایي د انتخاباتو د عامه پوهاوي لپاره 13 کسان ټاکل شوي دي او دا کفایت نه کوي. ویل کېږي چې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د ښځو د ناسم پوهاوي په خاطر اکثر رایې د هغو په خوښه نومان ته نه دي ورکړل شوي. په اړه یې الیاس تایی له هلمند نه رپورټ راکوي.
کله یوې خوا د ولسمشري ټاکنو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، د بلې خوا د هلمند ځوانان د دې ځل ټاکنو په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرام کمزوري بولي او په دې برخه کې د یوازې 13 کسانو ګمارنه کافي نه بولي. د هلمند د ځوانانو امیر غلام غوث ثوري وایي په عادي ډول دوی ته هره ورځ سلګونه ځوانان مراجعه کوي او د ټاکنو په اړه د معلوماتو غوښتنه کوي. د ځوانانو امیر شاغلی داوري او مدني فعال عبدالحق څواکمن ازادي راډیو ټول د انتخاباتو کمیسیون د عامه پوهاوي ډلې ډېر کړي او د رسنیو ترڅنګ دي په عامو غونډو کې د تمثیل د لارې د خلکو د پوهاوي زمینه برابره کړي.
یو خو دوی غښتلي ځوانان دي مدخل کړي، دوی مثال د مدني ټولنو سره او د ځوانانو مدیریت سره په همغږي د الکان استخدام نه کړي نه دي. که چیرې دوی زموږ سره دا موافقه کړې وای او موږ به غښتلي پیاوړي الکان تور کړو بیا تقریبا امکانات و.
په هیڅ صورت دا ترس کسه کفایت نه کوي. په دې کې د یو لوی عامه ذهنیت جوړونه سوی وای. ولسوالۍ پورې دا ټاکنیز کمپاین تللی وای، کور پر کور باندې دا کمپاین سوی، اما متاسفانه دا کمپاین په ډېر لنډمهاله مو او عامه پوهاوی خلکو ته نه دی ورکول سوی. بیا دا تلس کسیزه چې مس نسي کولی چې دا عامه پوهاوی ورکړي.
ویل کېږي په تیرو پارلماني ټاکنو کې د ناسم پوهاوي په خاطر د ګڼو ښځو او پاخو عمر د کسانو رایې د دوی په خوښه کاندید ته نه کول سوي، ځکه د انتخاباتو د کمیسیون کارکوونکو او د نوماندانو نظرونو په سوء استفاده ډول د خپلو خوښو کاندیدانو ته کارولي دي. په هلمند کې د انتخاباتو کمیسیون مشر شبیر احمد حامد کتوم په ټاکنو کې د دوی د کارکوونکو مداخله نه مني، وایي د کمیسیون امکانات کم دي. رسنۍ، علما او مدني فعالین دي د عامه پوهاوي ګروپونه غښتلي کړي او په رضاکارانه ډول دي د انتخاباتو په اړه پوهاوی.
هغه یامه یوازې د انتخاباتو د کمیسیون کار نه دی، تاسو موږ سره همکاري وکړئ. موږ 13 کسه مبالغین لرو، تاسو موږ سره همکاري وکړئ. د غشل 15 ډیرش ته ورسو، یو بل ته لاس نیوی وکړئ. موږ د علما او مشرانو ټولو نم دا خواهش دي، د ځوانانو نم دا خواهش دي، د خويندو ورونو نم دا خواهش دي چې موږ سره د اګایمه پر اړیکه باندې همکاري وکړي ترڅو د من ټول لس دی باندې پوه شي چې د انتخاباتو په ورځ دوی وکول شي رائے ورکي.
د ټاکنو د خپل کمیسیون د تکس موقعات لمخې د ولسمشري را روانې ټاکنې به د میزان یا تلې د میاشتې پر شپږم نیټه کېږي. په هلمند کې د ټاکنو د کمیسیون چارواکي وایي د رای پر شرایط برابر کسان د لشکرګاه په شمول په ټول سوالیو کې په 15 مرکزونو کې د انتخاباتو ورځ خپل رای کارولای شي. مودلی استي د ازادي راډیو هلمند.
اخو په غزنی کې بیا د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي په دغه ولایت کې په ټاکنې له سخت امنیتي ګواښونو سره مخ وي او په نمایي مرکزونو کې به انتخابات نه ترسره کیږي خو دولت بیا د ټاکنو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي حبیب الرحمن تاثیر په اړه تفصیل لري
په غزنی کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي په دغه ولایت کې د 233 مرکزونو له جملې څخه به د امنیتي ګواښونو له امله په نیمایي مرکزونو کې انتخابات نه کیږي دوی وایي د دې ترڅنګ په پاتې نورو کې به هم ټاکنې له سختو امنیتي ستونزو سره مخ وي د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبصیر مومند وایي دولت د امنیت په ټینګښت کې ورسره مرسته وکړي تر څو خلک په ټاکنو کې ونډه واخلي دا زیاتوي د ولایت په 15 اجرستان ناوا ګیرو رشیدان او جغتول سوالیو کې هیڅ رای نه اچول کیږي دا چې ټاکنو ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي نو مومند وایي تر اوسه پورې د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنو هیڅ اساس مواد نه دی انتقال شوي
تقریبا نیم مراکزو کې مونږ د غزنی ولایت ته انتخابات نه لرو یوازنی تشویش او ویر هم د دغه نام نه ده
بلور ته بیا د غزنی محلي اداره ډاډ ورکوي چې د ټاکنو پر وخت د رای ورکولو لپاره د مرکزونو د امنیت ته ټینګښت تدابیر نیولې دي د غزنی والي واحد الله کریمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل موږ د ټاکنو د شتر سره کولو لپاره قوي امنیتي تدابیر په پام کې نیولې او پلان مو جوړ کړی دی
موږ د ټاکنو د خطر سره ویو دي لپاره موږ قوي امنیتي تدابیر په پام کې نیولې دي پلانونه جوړ شوي دي او ان شاء الله خلکو ته به د یو ښه ډاډمنې فضا د رامنځته کېدو اطمینان ورکوو
که د غزنی محلي اداره په دغه ولایت کې د ټینګو امنیتي تدابیرو خبره کوي خو د دغه ځای مدني فعالان بیا په اوسنیو شرایطو کې د ټاکنو د امنیت ټینګول ناشونی کار ګڼي انور اندړ وایي هیڅ امکان نه لري چې په پاتې اتو ورځو کې د دولت په دغه سیمو کې امنیت برقرار کړي
د غزنی وضعیت هم موږ تاسو ته ټولو ته معلوم ده دلته کم وخت پاتې ده چې هیڅ امکان نشته چې دوی دې هغه صحیح ونیسي او هلته دې شفاف او آزاد انتخابات وشي
مدنی فعال نسیم سوداګر بیا وایي د غزنی محلي اداره او د ټاکنو خپلواک کمیسون تر اوسه پورې نه دي توانیدلی چې امنو سیمو ته مواد انتقال کړي نو څنګه به وکولی سي چې ناامن سیمې ونیسي مواد ورته انتقال کړي او ټاکنې پکې ترسره کړي
د انتخابات کمیسون وایي چې د وایي ځواک د نشتون له امله تر اوسه پر موږ امنو سیمو ته مواد نه دي انتقال کړي نو څنګه به دوی وکولی شي چې د سیمې چې نسبي امن دي هلته مواد انتقال کړي بیا هلته ټاکنې ترسره شي
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ځینې ولسوالۍ سقوط ته ځینو یې لارې بندې ته ځینو یې مرکزونه غزنی مرکز ته را انتقال کړي او ځینې نورې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دي چې ټاکنې به یې له سختو مشکلاتو سره مخ وي
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ بلخوا په خونځیو کې د ټاکنیزو توکو ځای پر ځای کول او له دې خونځیو څخه د رای اچولو د مرکزونو په توګه استفاده کول هغه څه دي چې ښوونکي او زده کوونکي اندېښمن کړي په دې موضوع به له خاطر پردې څخه نور تفصیل واورو
له ښوونځیو څخه د رای اچونې د مرکزونو په توګه استفاده هغه ټکی دی چې کورنۍ ته یې جدي اندېښنې پیدا کړي حیدر چې د 15 اولادونو پلار دی په کابل کې ژوند کوي هغه وایي په ښوونځیو کې د رای اچونې د مرکزونو جوړېدل ښوونځي تر ډېرې برید لاندې راوستلی شي هغه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو له رانږدې کېدو سره د ماشومانو تک ښوونځیو ته خطرناک دی د وایي کله چې په ښوونځیو کې ټاکنیز فعالیتونه کېږي د ځانمرګو بریدونو د کېدو خطر هم ورسره زیاتېږي ښوونکي هم له دې اړخه خپلې جدي اندېښنې لري او وایي د دې لپاره چې د دې پیښو مخه ونیول شي حکومت باید ښوونځي تر ټاکنو پورې رخصت کړي د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې ښوونکی صبغت الله وایي په سیاسي پروسو کې لکه انتخابات او امنیت کې د ښوونځیو څخه استفاده ټول روزنی سیستم له بحران سره مخامخ کولی شي د وی په ښوونځیو کې چې ټاکنې ترسره کیږي کورنۍ حتی خپل واړه ماشومان هم ناستوي نو په همدې اساس کورنۍ خپل ماشومان ښوونځیو ته ناستوي دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ټاکنو په ورځ له ښوونځیو مدرسو جوماتونو او نورو روزنیزو مرکزونو څخه د رای اچونې مرکزونو په توګه استفاده کیږي خو د ټاکنو ورځې لپاره ټاکنیز حساس مواد څو ورځې وړاندې دې مرکزونو ته استول کیږي زده کوونکي هم په ښوونځیو کې د رای اچونې د مرکزونو جوړېدو اندېښمن کړي د کابل ښار د ښوونځیو د زده کوونکي حمید او ایمان که څه هم د ټاکنو په اړه په څه نه پوهېږي خو د ښوونځیو څخه د رای اچونې د مرکزونو په توګه استفاده دوی لپاره د اندېښنې وړ ده
نمی عباسین د ولسوالۍ د بګرامون هم باید مکتبو کې د انتخاباتو نشي
تشویش دار
هغه وې ځان دښنه لرم کچیر ته برید وشي زما ټول خون کې او ټول ګوال به و وژل شي زما هیله ده چې ټاکنې دې وشي خو امنیت دې ورته سم ټینګ شي طالبانو په یو تازه اعلامیه کې لټول خونکو د پوهنې وزارت له کارکونکو د مدرسې له خونکو او ښوونځیو له مدیرانو څخه غوښتنه کړې چې د ټاکنو د کارکونکو په توګه کار ونه کړي او اجازه ورنه کړي چې ښوونځیو څخه د رایه اچونې د مرکزونو په توګه استفاده وشي په اعلامیه کې همداراز ویل شوی چې د پوهنې ټول کارکونکي باید د سیاسي فعالیتونو څخه ډډه وکړي تر څو هغوی ته زیان ونه رسیږي د طالبانو دغه اعلامیې د پوهنې وزارت اندېښنې هم راپورته کړي د دې وزارت وایند نوریا نهضت له طالبانو غوړي چې روزنیز مرکزونه د خپل بریدونو لاندې رانولي
پرته له شکه چې دغه اندېښنه زموږ سره شته او له خلکو سره مو دغه اندېښنې شریکې کړي خو په دې حساسو شرایطو کې له وسله والو مخالفینو هم هیله کوو چې روزنیز پروګرامونه خپل هدف ونه ګرځوي د دې لپاره چې د پوهنې وزارت یو غیر سیاسي بنسټ دی
دغه وزارت وړاندې لدی هم ویلي و چې د تیر کال په ټاکنو کې شاوخوا 40 میلیون افغاني زیان د پوهنې سکتور ته وښتی و همداشان د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي هم مودي وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د ښوونځیو څخه د رایه اچونې د مرکزونو په توګه استفاده وکړي خو د افغانستان د ټاکنو قانون ټولې دولتي ادارې دې ته اړ کړي چې د ټاکنو ملي پروسې لپاره ټول دولتي بنسټونه چمتو کړي په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي و چې د رایه اچونې مرکزونو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوي خاطر پردیس ازادي راډیو کابل
د ازادي راډیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
سعودي عربستان د هغو وسلو بي پلوټ الوتکو ټوټې وخودي چې د دې هیواد د تیلو د تاسیساتو په حملو کې کارول شوې دي په همدې حال کې یو امریکایي تلویزیوني چینل وویل چې داسې عکسونه شته چې د ایران د سپای پاسداران ځواکونه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو حملې ته د تیاری په حال کې ښیي عصمت ساروان او په دې اړه نور تفصیل
یو ساعت وروسته له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایران پر سعودي عربستان د جنگي اقدام تور ولګوه یو امریکایي تلویزیوني چینل د خپلو سرچینو په قول وویل چې د سعودي عربستان په خاوره کې د ارامکو پر تیلي تاسیساتو حمله د ایران د مشر آیت الله علي خامنه ای په مستقیم امر شوې ده په دې راپور کې همداراز ویل شوی چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو او سپای پاسداران د غچ اخیستونکو حملو پلان چمتو شوی دی سی بی ایس تلویزیونی چینل د چهارشنبه پښپا په یو راپور کې وویل د ایران مشر علي خامنه ای د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د حمله پلان په دې شرط تایید کړی و چې په دې برید کې به د ایران لاس لرل نه ثابت شي د تلویزیونی شبکې د خپل سرچینې یادونه نه ده کړې د امریکا په دفاع وزارت یا پنټاګون کې د سی بی ایس خبريال په خپل راپور کې همداراز د سپوږمکۍ لاري د اخیستل شویو عکسونو یادونه کړې چې په هغو کې د ایران د سپای پاسداران ځواکونه حمله ته د تیاری په حال کې ښکاری د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د یمن حوثي یاغیانو ادعا وکړه چې د سعودي عربستان په خاوره کې د بي پيلوټ الوتکو په وسیله د تیلو پر دو سترو تاسیساتو بریدونه کړي دي د سعودي عربستان په بقیق کې د نړۍ د تیلو تر ټولو ستر چانځای او په خریس کې د سعودي عربستان د تیلو دوهم ستر میدان په دغو حملو کې پنهښ شول په دغو تاسیساتو کې د اور لګېدو له کبله د سعودي عربستان د تیلو تولید نږدې نیمایي ته راله شو په تیرو څو ورځو کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران د دغو حملو مسؤول بللی او ویلي دي چې حوثیان په دې حملو کې لاس نه لري خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت او ولسمشر حسن روحانی د سعودي عربستان په حملو کې د ایران لاس درلودل په کلکه ردوي سی بی ایس تلویزیون تیره شپه په یو راپور کې وویل داسې عکسونه شته چې په حملو کې د ایران رول شي د تلویزیون همداراز ویلي چې پر سعودي حملې د ایران له اهواز څخه شوي او بې پیلوټه الوتکې د سعودي خاورې ته د کویت له فضا څخه تیرې شوي دي سعودي عربستان د وشتل شوی کروز توغندی او ایرانی بی پیلوټ الوتکو ټوټه ښکارا کړی دی. د سعودي عربستان د دفاع وزارت ویندوی ترکیه المالکی ښکارا کړی ټوټه پر خپل خاوره د ایران د یرغل نه انکارېدونکي ثبوت وباله. سعودي چارواکو پرون یو ویډیو هم خبره کړه چې په هغه کې یو بی پیلوټ الوتکه پر بقیق د حمله په حال کې شودل کیږي.
دوستان زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. احمد تکل په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د زابل ولی وایي چې د دې ولایت د مرکز کلات د روغتون مخې ته په نننۍ موټر بم چاودنه کې اتلس کسان وژل شوي او اووه نوي نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په خوږیانیو ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر مرکزونو د بی پیلوټ الوتکې د تېرې شپې د برید له سیمې څخه نهه مړي او څلور ټپیان ترلاسه شوي دي. د ننګرهار د والي ویان ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې برید کې ملکي وګړي نه دي زیانمن شوي او یوازې د داعش ډلې وسلول په نښه شوي دي. ولسمشر اشرف غني د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تیر ماښام پر ټلیفون خبرې وکړې او د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه یې وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې پر ایران د امریکا یا سعودي عربستان د هر راز پوځي برید نتیجه به یوه بشپړه جګړه وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې ایران ته د ځواب ویلو لپاره د جګړې په ګډون هر انتخاب ممکن دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بنن د هغو دوو پریکړه لیکونو څخه یوې ته رایې ورکړې چې د سوریې په شمال کې د اور بند غوښتنه کوي. د یوه پریکړه لیک مسوده کویت، جرمني او بلجیم او د بل یوه مسوده د روسیې او چین لخوا ترتیب شوې ده. او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له خپل اصلي انتخاباتي سیال بینی گانز څخه غوښتي دي چې له ده سره په ګډه د ملي وحدت حکومت جوړ کړي.
او سم خاطر پر دې څو سپورتي خبرونه دراوړئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی سبا یا جمعه په کابل کې د فوټبال غورلیک سیالیو پایلو به تر سره شي. د دې لوبو پایلو به کې شاهین اسمی د طوفان حریرود پر وړاندې مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي ټاکل شوی د دې سیالۍ د لیدو لپاره شاوخوا 1000 کسان سټیډیوم ته راشي. د افغانستان غورلیک سیالیو له تیرو اتو کلونو راپدې خو د هیواد په کچه د زونونو ترمنځ ترسره کیږي. په غور ولایت کې د والیبال سیالۍ د محلي ټیمونو ترمنځ نن پیل شوې. امیر محمد د غور ولایت د ورزشي برخې امیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به درې اونۍ دوام وکړي. د هغه په خبره په دې سیالیو کې د والیبال نه ټیمونه ګډون لري. د غور ولایت د ورزشي برخې امیر وایي چې د ښوونځیو د والیبال سیالۍ تیر اونۍ پیل شوې وي او راتلونکې اونۍ به پای ومومي. او د فیفا په تازه درجه بندۍ کې د افغانستان د فوټبال ټیم درې قدمه وړاندې تللی. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په خپل تازه درجه بندۍ کې ویلي چې د افغانستان د فوټبال ټیم درې قدمه وړاندې تللی او په 146 درجه کې راغلی. له دې وړاندې د افغانستان فوټبال ټیم په 149 درجه کې وو، خو اوس په تازه درجه بندۍ کې د 110 په امتیاز په درلودو سره درې قدمه وړاندې تللی، خو د آسیا په کچه په خپل 9 ځای کې پاتې.
دوستانو سپورتي خبرونه مو اوریدل. اوس مخ کې لدی چې 19 پروګرامونو ته ورشو، ورسته خبری ریپورت راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د سوریې په شمال ویدیس کې د اوربند پاړه یو پریکړه لیک تایید کړي. د دوو پریکړه لیکونو مسوی دی وړاندې شوی. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا به نن د هغو دوو پریکړه لیکونو د مساوی دی یوې ته رایه ورکړي چې د سوریې په شمال ویدیس کې د اوربند غوښتنه کوي. د یوه پریکړه لیک مساویده د کویت، جرمنی او بلجیم او د بل پریکړه لیک مساویده د روسیا او چین لخوا د شورا ته وړاندې شوې ده. د کویت او د اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک په مساویده کې له امنیت شورا څخه غوښتل شوي چې له ټولو خواوو وغواړي چې د سوریې په ادلب کې جګړې سمدستي پای ته ورسوي. ډیپلوماټانو رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د بل پریکلیک په مساویده کې مسکو غواړي چې په متن کې دا مسأله شامل شي چې په اوربان کې دي د هغو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي اقدامات استثنا وګرځول شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل دي. د ډیپلوماټانو په وینا د امریکا متحده ایالاتونو او د دې شورا یو شمېر دورو غړیو د مسکو له دې غشتنې سره مخالفت څرګند کړی دی. په دې مسوده کې همداراس په سپتمبر کې د جګړې د درې دوه غشتنه شوې، خو دقیقه نیټه یې نه ده یاد شوې چې مثلا له کوم وخته. د سوریې ادلب د یاغي وسلوالو وروستی قوي سنگر بلل کیږي. هغه موافقه چې پروانه میاش کې پرې سلا شوې پر ادلی بولایت او نږدې سیمو کې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د پراخې پوځي حملې مخنیوي کوي. جرمني، بلجیم او کویت چې د امنیت شورا غیر دایمي غړي دي او د درو کلونو لپاره د دې شورا غړي توب لري، د مسؤلیت ورسپارل شوی چې په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه د پریکړلیک مسوده جوړ کړي. د ډیپلوماټانو په وینا دوی له روسي لوري سره ویني چې پر پریکړلیک موافقه وکړي. دوی دا هڅه ورسته لدی وکړه چې پر روغتونونو، روغتیایي مرکزونو او کارګرو باندې یو شمېر حمله وشوي. ډیپلوماټانو د دې لپاره چې دا خبري په پټه کیږي د نوم د نشودلو په شرط وویل چې درې هیوادونه اصرار کوي چې د مسوده په متن کې دا جمله زیاته شي چې تروریستي ضد عملیات دي د نړیوال بشري قانون سره په ټکر کې نه وي، خو روسیه ورسره موافقه نه ده او مخالفت کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د نوی زیږیدلی ماشوم لپاره نه یوازې د خواړه ضروري دي، بلکې ځینې نورې چارې هم ډېرې مهمې دي چې دغه په واده کې ډېر زیات تاثیر درلودلی شي. نن په همدې کله خبرې کوو. موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې تخنیکی مشاور سید عبدالحکیم دانش دی. په پیل کې که په دې خبره ته وکړي چې موږ څومره ماشومان لرو چې هغوی سمه واده نه ده کړې.
بدبختانه په افغانستان کې د نورو ستونزو په څنګ کې ستونزه هم دا ده چې زموږ ماشومان 2-3 کلن زموږ ماشومان په معیاري توګه یا په ستاندرد شکل باندې واده نه ده کړې او د دې خطر سره مواجه دي.
علت څه ګڼئ تاسو؟ ولې دغه ماشومان سمه واده نه ده کړې؟
علت خو مختلف علتونه لري چې د امیندواري څخه شروع کیږي، چې د تغذیې نه شروع کیږي، مراقبت نه شروع کیږي. ځانګړی صحیح مراقبتونه دي چې باید مثلا حداقل 4 ځله یو مور باید د حاملګي او یا امیندواریتوب په مرحله کې باید صحیح مرکز ته لاړ شي، او همداسې پس له هغه نه د صحیح مرکز کې باید ولادت وشي د صحیح کارکوونکي د څارنې لاندې. دغسې نور ډېر مهم مراقبتونه موجود دي چې موږ ورته مشخص لارښودنه لرو او صحیح کارکوونکي دې باندې روزل شوي دي چې څنګه د مشورې او لارښود وکړي دوی ته، او کوم مراقبتونه مشخص مراقبتونه باید په پام کې ونیول شي.
بله، تاسو ویل چې یو ولادت د چې مورګان خینه تغذیه کیږي او بیا هم د چې ماشوم سم نه تغذیه کیږي، او د مویل چې تاسو سی کارکوونکي لري چې په دې برخه خلکو سره مشوره وکړي، نو بیا ولې دغه په دې شمیر چې په سلو کې 2-3 سلنه موږ ماشومان لرو چې دوی ضعیف دي کنه، بیا ولې تاثیر نه کوي په خلکو د تاسو مشورې؟ آیا ټول ځای ته رسیدګي نه سي کوي؟ څنګه خبر ده؟
ډیر مهم سوال ده. تاسو که وګورئ د خپل صحت یا روغتیا مختلف اړخونه لري. یو مهم اړخ د خپل اقتصادي مسائل او آگاهی د سواد کشه، دا ډیر مهم عوامل دي چې د روغتیا سره ډیر مستقیم اړیکه لري. موږ او تاسو باید مشترک حل ځلې وکړو چې دغه اړخونه هم باید خشي، بیا ان شاء الله دسترسي کې مشکل نه لرو. موږ ټول زموږ خدمات د افغانستان سراسر کې موجود ده، کلینیکونه لرو الحمدلله، دوا شته، کارکوونکي شته، دومره ستونزه نه لرو په دسترسي کې. نو دغه بل اړخونه چې اقتصادي اړخو او خپل آگاهی معلومات د سواد کا چې دا مهم اړخونه ده
کچری ماشوم سم تغذیه نسی بیا مدار زده کمزور راځي خو ودان کی د څومره یو جدي ستونزه کی درېسی
په لن محل کې او په اوګ محل کې ډیر اغیزناک پیل لري په لن محل کې کومګه تاسو د ماشوم قد مثلا ټیټی کنه ذهني انکشاف د روزنه په برخه کې مثلا زر خبر نشي کولای زل مونږ او تاسو ورته وایو چې د سه ډیر خلپړ ماشوم یو چیرې ته پروتي اوګ محل کې متاسفانه ده د نور ستونزې سره مخامخ کیږي اقتصادي له لحاظه نشي کولای چې یو وخت تحصیل کې خل راست راولنه ولري او همدسه د دندې لپاره نشي کولای چې خدسه ځان آماده وکي او خه پرمختګ وکي نو هم د اقتصادي نظر فامیل ته مستقیم زیان رسیږي او هم زمون تولنه ته
اوس که رسو دی حال لارو تا کرسی تاسی پا چو بخشو که دارت زواب پیچه مثلا کلتی ماشوم پیدانی مرسو که بیست ترشپگو میستو سی باید سرقم خواره ورکول سی بیالغه و روز تا ترسو بمونگ یو کمزور ماشوم تولنه دورندی نکو
ماشوم دواد یو پرمختک ده سارین لپاره پا لملای کال که هر همیاش روختیهی مرکز تا باید یوسو مونگ ماشون د نمو او پرمختګ سارنه د تغذیه د ستونزو په پیژندنه کې چې کیدای شي استاس ماشوم ورسره مخامخ شي ډیر مرسته کولی شي باید ښه تغذیه شي پروتین لرو مون کاربوهایډریټ لرو مثلا د دې پسند کې باید ښه مثلا په ورځ کې باید 15 ځله ځکه چې خپل ځان یې ده او بل ماشوم یې ده دوا کس یا عمر دوا کس لپاره باید هم دومره غذایی مواد واخلی چې دوا کس ور باندې ښه تغذیه شي د دې پسند کې مونږ مشخص پیام لرو چې ماشوم د کتلو او اوریدو په خو او لاسونو د خوځیدو لاله چارې هغه وخت چې ماشوم نړۍ ته راځي څه باید وشي د کتلو او اوریدو او په خو او لاسونو د خوځیدو لاله چارې دا خپل یو روزنه ده دغه طریقې ورزده کړي باید ماشوم و نازو مونگ او پغه که و نیسو ماشوم سر اری که او لمس کولی دیر گته لری دا مسائل باید پا پام که و نول شی حتی د منواری پا دو هم مرحله که چه مونگ دا شپگ میشنه سخه ماشوم دا اوریدلو توان لری اما غا مرحله نشروع کیگی ماشوم سره د مور خبرې کول ډیر مهم ده چې د شیدو ورکولو په وخت کې زمونږ ماشوم سره چې هر څومره ډیر خبرې وکړو همغه عمره د ماشوم زمونږ غک اوري او د دماغ خصوصا دماغ ښه انکشاف کوي د اړیکې ښه ټینګیږي او ډیر مرسته ورسره کولی شو مونږ ستاسو ماشوم د زیږون سره سم زده کړه کوي ماشوم سره باید لوبه وشي ماشوم ته د کتلو او ریدو او پخو او لاسونو د خوځیدو لارې چارې او طریقې ورزده کړي ماشوم مو ونازوي ډیر مهم ده او ډیر ګټه لري د ماشوم سره خبرې کول دا ډیر مهم ده د شیدې ورکولو پر وخت مو ماشوم ته وګورئ او ورسره خبرې وکړئ ځکه نوزیږي ستاسو سیره ګوري او غږ مو اوري دا ډیر مهم ده او ډیر مرسته کوي د ماشوم د پرمختګ او انکشاف په برخه کې داسې طریقې چې ماشوم مو تاسو وګوري اواز مو واوري پښې او لاسونه په آزاده توګه وخوځوي او تاسو لمس کړي د لوبو ډول ډول وسایل ورته برابر کړي مسکا او خندا وکړي دا ډیر مهم ده
موږ د ماشوم په تغذیه باندې غږیږو آیا بیا د کوم څه تاثیر کړل دا هم د ماشوم په وده کې تاثیر لري
ډیر مهم تاثیر لري یو خو تغذیه ده چې هغه تر دوه کال پورې ډیر اهمیت لري اوس موږ مشخص د ماشوم د وده او پرمختګ خصوصا ذهنی او دماغی پرمختګ باندې خبرې کوو چې دغه شیان چې ما وویل دا ډېر اهمیت لري او ډېر مهم ده
بله رازو لشپک میسینه وروسته ته په دغه دوره کې ماشوم سره څه ډول چلند وسی چې وادي سره مرسته وسی
په دغه مرحله کې ماشوم ته د کور پاک او خوندي شیان باید ورکړ شي چې ورسره آشنا شي دا ډېر مهم ده خپل مثلا د لوبو وسیله سرپوخلرون کې ډبلې او اسپنیز لوخه او کاشوخ مونږ او تاسو ورته وایو دا مهم ده د لوبې وسایل مثلا د ماشوم د لوبې په زړه پورې وسیله د جامو لاندې یا بکسه کې پټ کړئ او بیا وګورئ چې آیا ماشوم پیدا کولی شي او کنه دا ډېر مهم ده دغه مهارت خپل یو مهارت ده. په دغه مرحله کې ماشومان لکه دغه ساينټیست غوندې هر شی آزموي. نوم یې واخیستل شي دا ډېر مهم ده چې او غبرګون یې وګوري. چې کله چې موږ او تاسو د ماشوم نوم اخلو وګورو چې څه عکس العمل ځان ښیي.
سوله ازادي راډیو څخه د ماشوم دی وادي پاکله د ډاکټر صاحب خبري وبریدي د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاري
سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیان زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوی بلی خبرونه ته مهرکلی کوم. نن دا موضوع څیړو چې آیا تاسو د استنادي دیوالونو پر مخ انزورونه خوخوي ک څنګه د انزورونو د کابل خار څومره خلک کړي او هغه کسان چې په خپل سر په دیوالونو انزورونه باسي مسولینو یې پاړه کوم اقدام کړي ک څنګه د موضوع د راسپړلو په منزور د خلکو نظرونه راپور او په پای کې د کابل خاروالۍ لویان سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړی ز اکرام الله اکرام درته وړاندې کوم.
قدر منه دوستانو په دې وروسته یو کې د کابل خاروالۍ او یو شمېر شخصي ګروپونو په کابل کې د استنادي دیوالونو په مخ بیلابیل تصاویر انزور کړي دي چې دا کار د ډیرو خلکو د تایید او خوښۍ سره مخامخ شوی او دا کار یې له هنر سره د خلکو ښې بلدتیا لپاره یو مهم ګام بللی دی. خو دې کار بیا یو شمېر خپل سره ګروپونو ته هم لاره هواره کړې چې هغوی هم د همدې فرصت څخه په ګټه اخیستلو د کابل ښار په دیوالونو بیلابیل انځورونه باسي. په هر حال اکثره خلک دا کار ډیر خوښوي او وایي چې د کابل ښار مخکې له انځورونو یو نظامي څیره لرله چې اوس د دې انځورونو په واسطه دا څیره په ښکلا بدله شوې ده. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی صلاح الدین هم له همدې کاره خوښ ښکاري او وایي
دا نقاشيګانې چې زموږ په ښار کې دي دا انځورونه چې راسامي کړي دي د دوی ډیر تقدیر کوم مننه ته کو دا هر څوک چې دي دا یو ښه نوښت د موږ د ښار دیوالونه د موږ د ښار فضا یې تغیر کړي انسان ته کې یو ښه انګیزه ورکوي او دا ډیر یو مثبت اغیز لري په انسان باندې ځکه چې هر څه پکې واضح وي. اوس مثلا ډېری ښې خبرې ماشومان بیرغ نه پیژنده بیرغ پیژني د ازادي ورځ د 28مه د اسد پیژني او ډېری نور ښې خبرې دي که سړی ورته زیر شي. په فارسي کې ما او چیرته ولید په کابل ښار کې چې لیکلي پدر پیسې موتر نه واس کوجو کدي دا اوس که انسان وجدان لري څوک چې رشوت اخلي ددن نه او نوا ورته ایجادي او بل دا چې ښار خلک کړي دوی چې جنگي ښار جوړ کړي دا هغه موانیګانې چې هغه دوی په ډیر ښایسته ډول سره رنګ کړي دي رنګامیزي کړي دي.
همداراز ځینې نور خلک بیا وایي چې دا انځورونه د خلکو او په ځانګړې توګه د ماشومانو په ذهن ډیر ښه اثر لري او هغوی د خپل تاریخ او له ډیرو نورو موضوعاتو څخه خبروي. د کابل ولایت اوسیدونکي زهرا هغه ماشومه ده چې دا انځورونه یې ډیر خوښ دي خو بیا له ځینو انځورونو شکایت هم کوي او حتی ویره هم اترې لري.
چې مکتب ته ځم او په ټول دیوالو غازی امان الله خان قصر ده او امان الله خان عکسونه دي او ډېر ښې هغه دي. د واکسین دپاره چې باید واکسین تر 15 کلنۍ پورې باید وشي. د افغانستان تاریخي ځایونه رسامي کړي دي. ما ډېر ښه شیان پیژنده. استاد ماته ویلي وې غازی امان الله خان څوک پیژني؟ هغه ما لاس پورته کوم زه پیژنم. ماته ویلي چیرته دي لیدلې؟ ځکه چې ما په تر نقاشي شوی واکسین ما ولید. نقاشو کې مې هغه ولیده. یو مې هغه سکلیټ ولیده. شپې ویده شوم او امدم خوب دراتم زم د دې خاطر دلم چې وزه اسکلیټ نشم یو بل رسم بم بدل زی چې سړی خزه ته بوکس نیولې غډیره خفه کیم دا بد کار د چې د سکار کیو خزه ته هغه کده خلک بی غیرت هغه کی
د دیوالونو پر مخ د انزورونو وېسل په افغانستان کې به مخینه کار دی چې په لمړی ځل د هنر سالار د ګروپ لخوا پیل شو سره لدی چې ډیر خلک لدی انزورونو خوښ دي خو ځینې نور بیا دا انزورونه د ښار ښکلا نه بلکې د ښار ککړتیا بولي د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي سلما په دې اړه داسې غږېدلې ده
دا کوم نقشونه رسامي انزورونه چې د کابل ښار په دیوالونو شوي دا هېڅ ښه نه دي ځکه چې دا یو خو د ښار خپله ګڼه ګوڼه ده او بل دا چې انزورونه دي بیخي ښار یې بدرنګه ښکاره کړه بیخي ککړ بیخي د خلکو اعصاب هم نارامه شي دا هېڅ ښه نه دي نو په ښار ښه وو د یو دوه کاله مخکې یو دوه درې رسمونه به وو چې اصلي پیام به هم درلود ډېر ښه به وو اوس بیخي هم هغه پیام ورک شوی دی هر چا چې برس پیدا کړی ده او دیوالونه یې رنګ کړي دي دې نه چې دا دیوالونه دونه ککړ کړي رنګونه یې کړي دی نه پاک هم هغه صفا تک سپین رنګ ورکړي پاک صفایي
بله خوا 22 کلنه مروه نوري وایي د دې تر څنګ چې د ښار فضا یې ککړه کړي د نقاشۍ د نویت او د رنګونو له ټیټ کیفیت څخه هم شکایت کوي او وایي
اوسني وخت کې د دغه رسامیانو چې په دیوارو باندې شوي دي بې حده بې اندازه ډېر شوي دي او بل لا چې د رنګو کیفیت بالکل خراب ده او چیرې هم صحیح نه دي رسامي شوي ځینې چیرې بیخي بدرنګ یعنی خشن رسامي شوي او د رنګو کیفیت بیخي ټیټ هغه چې باران یا څو ورځې رنګونه بیخي خراب شي او دومره ډېر د بیرغ خو رسامي شوي صحیح ده بیرغ ډېر خلک چې رسم شي هر څه په یو حد باندې نه چې بیرغ نه شاو پرکه جوړه کې قلب جوړ کې لکه یو فلم په خو وخت کې د تانیک نومې ده چې د هغې عکسونه اینده ژاولو په ټاپو کې راوتي نو داسې ښه نه ده ډېر دا فضای د ښار او د بازار داسې جړه بنجړه کړې داسې بیروباره دیوارو ته چې ګورې تیز تیز رنګونه
دا چې ځینې انځورونه په سم شکل نه دي ترسیم شوي او د رنګونو کیفیت ته هم دقیقه پاملرنه نه ده شوې او آیا دا انځورونه د شخصي لګښتونو څخه کیږي که څنګه دا مو د هنر سالار د پروژې له مدیر عبدالله کاکړ څخه پوښتلي دي ورته غواږ شئ
موږ چې کوم کارونه کوو هغه په ډېر دقت او په ډېر په کیفیت باندې کوو کله چې همکاران زیات نقاشي کوي تقریبا دوه ورځې یا درې ورځې یا داسې نقاشیان چې یو وخت هغې باندې زحمت باسي تر څو هغه ډېر په ښه کیفیت باندې نقاشي شي او هلته ډېر وخت پاتې شي نو دا خشن ډیزاینونه چې دي یا خشن تصویرونه چې څوک باسي دا تجارتي بڼه لري او کیفیت یې کله کله ښه نه وي ډېر زر خرابېږي بیا هغه څوک چې هغه ځای کې ویني هغې بیا داسې فکر کوي دا زمونږ نقاشیانې دي نو اورېدونکو ته همدا وایم چې دا زیاتره زمونږ دغه نه دي نقاشیان نه دي او زیاتره دغه خشن تصویرونه چې کار کېږي دا تجارتي بڼه لري او مونږ داسې تصویرونه نه دغه کوو چې خدای نخواسته چاته روحي تکلیف ایجاد کړي نو مونږ داسې تصویرونه د نقاش کوو چې هغه خوشحاله وي او یو ښه پیغام ولري تر څو هغه څوک چې هغه ځای تېرېږي د یو دقیق دقیق لپاره یو ښه فکر سره لاړ شي لګښتونه چې خپله د هنر سالار نهاد د دې خوا نه تمویلېږي زیاتره مصارف چې دي ورکوي نقاشانو ته ځکه دا یو د حرکت پیس دوی پیل کړی وو او کتل چې یو فرصت دی د افغانستان د ټولنې مثبت بدلون لپاره نو هماغه خاطر دې خپل کار ته ادامه ورکړي اکثره داسې دغه نور نهادونه چې دي چې اجتماعي کارونه کوي په افغانستان کې بیا هغوی مونږ سره راځي کومک او همکاري کوي چې د رنګ مصارف او د برس او دغه نقاشانو دغه عقل سامه هغه مونږ سره کومک کوي چې هغه ورته ورکړو او هغه نقاشانې
ارواپوهان وایي چې ارام او نرم رنګونه د انسان په ذهن ډېر مثبت اثر لري خو برعکس تیز او خشن انځورونه بیا په ټوله کې د انسان په روح او روان باندې منفي اثر هم پرې باسي په دې اړه ارواپو تمنا روحاني داسې څرګندونه کړي
دی هغه نقاشیان چې په دیوالو شوي دي او بوی رنګونه او همداسې سپین رنګونه او شنو رنګونه استفاده شوي دا ډېر ښه ده ډېر ښه مثبت اغېز لري ډېر ښه روان آرامش پیدا کوي راحت اوسي ارامتیا کوي روان خو کله چې موږ ځینې نقاشیان ګورو ځینې تصاویر ګورو چې نه یوازې چې خاص معنا نه لري متاسفانه د وحشت روحیه هم چاته ورکوي د ډار روحیه هم چاته ورکوي د خشم یا د غوسې روحیه هم شخص ورکوي دا بیا کدای شي د شخص روحیه ضعیفه کړي خرابه کړي منفي کړي او آرامش له منځه یوسي او همداسې د ماشومانو تصاویر یا د کتابو تصاویر ډېر ښه روحیه ورکوي او ډېر ښه مثبت
زه ګلشاد مان ډوړې په خوم پنان وای کی زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسو هم واورئ
په
قدرمنو دوستانو دا چې د کابل خاروالۍ د دیوالونو په انزورولو کې څومره ونډه لري او ولې غیر مسؤولو کسانو ته اجازه ورکوي چې دا دیوالونه ککړ کړي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی د خاروالۍ له ویاندې نرګس مومن څخه پوښتلی چې اورېدو ته ستاسې پام راړوم.
د کابل خاروالۍ د صنعتي دیوالونو په انځورولو کې څومره ونډه لري؟
ډېره مننه. البته څنګه چې ستاسو ټول تجربه ته ده چې کابل خاروالۍ یو لغه عمده کارونو څخه دا دی تر څو مونږ په یو شکل وکولو شي ښار له ښکلی کړلی شو. مونږ د سر د کار له حصې په کلي توګه تقریبا 12,000 دیوالونه نقاشي کړي دي چې په دې نقاشۍ کې مونږ ډېره زیاته هڅه کړې ده تر څو خلکو هغه پخوانۍ ملي روحیه راژوندۍ کړو.
ځینې خلک بیا داسې هم وایي چې داسې ګروپونه هم چې په خپل سر یو برس یو رنګ پیدا کړی وي، ورځي ځوانان دي ولاړ دي دیوالونه دې پر ځای چې ښایسته کړي بدرنګ کوي. په دې برخه کې کابل ښاروالۍ څه مسؤلیت لري؟
له بده مرغه چې وو ځینې خلک شته دي چې په خود سره توګه ځینې ځوانان اکثره نوي رنګ یو بوتل واخلي او د دیوالو په سر ولیکي پلانا ځای زنده آباد، پلانا ځای مرده آباد او دا خبرې کیږي. خو که داسې کوم څه مونږ عملا په ساحه کې وینو، ښاروالۍ ټیم ویني او هغه خلک تر لاسه کوي، یعنی عملا هغه خلک ویني، هغه خلک اسان به جواب نه پاتې کیږي.
مننه کوم غلی مومن. آیا داسې امکان لري چې د دې نقاشې پر ځای د اعلاناتو بلبوردونه په دې دیوالونو باندې بند شي او اوایدې راشي کابل ښاروالۍ ته؟
مونږ نه غواړو چې د مونږ دیوالونه هم اعلاناتو ته برابر شي. کافي اندازه فلحال د مونږ ښار ټول د اعلاناتو نه ډک دی. فلحال هم چې اوس د انتخاباتو شپې ورځې هم راځي، ښار لا بدرنګ کړی دی د ښکلې کولو په ځای باندې. نو که مونږ دیوالونه هم خلکو ته د کمپاین لپاره ورکو یا خلکو ته د اعلاناتو لپاره ورکو، بس په کابل ښار کې به هیڅ ځای سم پاتې نه شي.
تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې ځینې خپل سری خلک پیدا شوي چې رنګ واخلي او پرس واخلي دیوالونه باندې زنده باد مرده باد یا ځینې نقاشي کوي. د دې د پاکولو امکان شته چې کابل ښاروالۍ دا بیرته پاک کړي؟
کابل ښاروالۍ غواړي چې د ښار هیڅ ځای داسې پاتې نه شي چې هغه د ښار د بدرنګۍ باعث وګرځي. مګر تاسو پوهیږئ چې کابل ښاروالۍ نشي کولای چې ټول دیوالونه ټول ځایونه په یو کال په څو وخت کې دربار په خپل پلان کې ونیسي. کابل ښاروالۍ هماغه ساحه کې چې هغه کار کوي د غې نه هیله کوي تر څو هغوی په دغه برخه کې د موږ سره همکار واوسي.
یو بله پوښتنه داسې مطرح کیږي چې ځینې وخت په دې صنعتي دیوالونو باندې نقاشیانې کیږي او کیدای شي دغه صنعتي دیوالونه داسې هم شوي چې تغیر کوي، د یو ځای نه کیږي بل ځای ته، هغه څیره بیا نیمیږي یا هغه خط نیمیږي، نیمی یو ځای کې پاتې کیږي نیم بل ځای کې. دا د دې پر ځای چې ښار ته ښکلا ورکړي، ښار ته یو د خندا بڼه ورکوي. په دې برخه کې کابل ښاروالۍ څه کوي؟
کابل ښاروالۍ خپل په هغه برخو کې چې کابل ښاروالۍ خپل کار کړی دی غلطه هیڅ امکان نه لري داسې کوم کار شوی وي. خو احیانا په کومه ساحه کې کیږي، ما څنګه چې تاسو ته مخکې هم ویلي چې دا اکثرا ځینې شخصي شرکتونه زیر وزارتخانه هم دا کارونه کوي، نو موږ د هغوی نه هیله کوو ځکه چې کابل ښاروالۍ نشي کولی چې د هر کس د کور د مخه نه یو شی راټول کړي. نو دا هم دغه معنا لري.
کله چې دغه صنعتي دیوالونه د نورو شخصي ګروپونو لخوا انځورېږي او کابل ښاروالۍ د هغوی په اختیار کې دغه دیوالونه پرېږدي، آیا اوایدې هم کابل ښاروالۍ ته راځي کنه؟
نه، هغه هر هغه څوک چې هغه نقاشي کوي، هغه خپل دیوال نقش کوي، هغه خپل باندې کوي، خپل کار دی. کابل ښاروالۍ په برخه کې داخله نه ده.
یعنی کابل ښاروالۍ آزاد پړی خلکو ته ورکړي چې هر څوک په خپل دیوال باندې هر څه کوي؟
البته دغه لپاره موږ ځانته قوانین لرو او موږ په دومره آزاد باندې چاته نه ده ورکړي چې هر څوک راشي هر څه په دیوال باندې ولیکي یا هر څه ور باندې وکي. خو هغه ځانته قوانین لري چې په کومو قوانینو د کوم شرایطو پر اساس باندې تاسو په دیوال کې څه نقاشي کوي.
ډېره مننه کوم.
مننه تاسو.
قدرمنو دوستانو، دا و د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاري.
نصیب خون جگر
سهارا.